کخیرا دی دغا خلی بدید مخته چی زده دیو خوگیگه ننی حیران یاده و پو نشم چی چوک و هغا دمرمی واولی ده کسا چی زده دیو خوگیگه
ده پردیتو بیساس یه غاری تا زنده شوه ده ده خپلولی پا پکر بند ده باچا پکر نده ده بل پا لمسا و ده بل پا پیرزویه نکیگی ده بل پا لمسا و ده بل پا پیرزویه نکیگی ده آلو دلز ما ده وطن ده ملا پکر نده دا اڑ دڑ زما د وطن د ملا فکر نه دی
پکتیا څخه به جرمنی ته لاړ شو خو د هنر لمن به نه پریږدو. له ځواني سندرغاړي هما افغان مینې سره د فریدی سیفی د مرکې د اوریدو بلنه درکو.
چیرته هم دا د سندرو ویل شروع کړل چې تاسو سندرې ثبت کوي او ویوي؟
مننه فریده جانی، اول خو سس مننه کوم او دوهم تشکر سسنه او سس د ازادي راډیو نه چې ما سره مرکه کوي. هنر دغه دی، د هنر سره ما د ماشوموالي سره مینه درلوده. ما غوښتل هنر، یعنی په هغه وخت کې زه زده کړم، مونته هغه وخت مکتب ته تلم، تحصیلات مې کوي، یو فامیل اجازه نه راکول چې یو پښتنه ښځه هنر ته پښه کېږدي. نو وخت چې ما تحصیلات ختم کړه، خپل په موټه مې غوښتل چې تحصیلات مکتب وزم.
یعنی تاسو په کومه برخه کې، خپل په موسیقۍ په برخه کې تاسو تعلیم کړی دی یا کومه بله څانګه کې؟
زه د ډاکټر مبینه یم، په جرمني کې ژوند کوم او دا زما مسلک دی. منتازه د هغه څنګ ته هنرم مختبیه یم په مسلکي توګه، چې زه زما درس اخلم، د هنري درسونه اخلم په یو جرمني مکتب کې.
نو یعنی ستاسو د خپل هنر د پاره کار او د سندرې د تاسو په جرمني کې شروع کړی؟ نه په افغانستان؟
نه په جرمني کې شروع کړی دی. بلنه.
نو دلته خو په جرمني کې د یعنی تاسو د یوې ډاکټرې د مرستیالۍ په توګه کار کوئ، یو مشکله نه ده تاسو ته؟ ګرانه نه ده چې دلته په یو بل محیط ماحول کې او په بله ژبه باندې، پردۍ ژبه باندې خبرې کوئ؟ بیا څنګه تاسو وکړی شول چې په پښتو ژبه سندرې ثبت کړئ او په پښتو ژبه سندرې ووایئ؟
پښتو ژبه په دا خاطر چې زه افغانه یم، پښتو ژبه زما مورنۍ ژبه ده او زه د خپل ژبې سره مینه لرم، هنر سره مینه لرم. مشکلات شته، مشکلات ډېر مشکلات شته، البته په شعر کې، په کمپوز کې، په موسیقي کې. مونته په ډېر مشکل زه یوه سندره کولی سم جوړ کړم. البته نه یوازې زه، هر هنرمند چې په خارج کې ژوند کوي د دغه مشکلاتو سره دچاره دی. نو کوشش کوو چې دغه خپل هنر هم مخته بوزم.
لکه څنګه چې تاسو ویلي چې په افغانستان کې دومره ستونزې دي چې مثلا یوه نجلۍ کو وړي، لکه د تاسو خپل مثال هم خودو کو وړي چې د هنر دنیا ته راشي، نو د ټولو نه اول کورنۍ مخالفت ورسره کوي.
بل
کنه، نو تاسو چې دلته راغلي یاستي، څومره د فرق هم لیدلی دی؟ یعنی په ټولنه کې څومره ستاسو په نظر باندې یوې ښځې ته چې هغه د هنر دنیا ته راځي، که هغه یو مقایسه کوي د افغانستان سره او افغانان چې دلته اوسیږي، مثلا په جرمني کې تاسو سره به د کولم ښار کې، څومره تاسو د دې فرق ګورئ چې د دې په نظر کې به څومره فرق راغلی؟
فرق که زه ووایم که هر انسان یعنی خپل تحصیلات مخته بوزي، هغه انسان هنر ته په ډېر ښه شکل ګوري. مګر خلکو چې تحصیلات ضعیف یې، یا مثال په هنر کې، مسلکي هنر کې معلومات ونه لري، هغه خلک بل رقم ورته ګوري. نو زما سندرې چې دي، زما سندرې چې دي ټولې، یعنی نامې خدا شاعران چې کوي یا کمپوزیتران چې دي، ټولې درس ویلې دي. یعنی ټول سندرې د خلک چې په تحصیل کې دي، هغه سره درس ویلی دي. مونتا دا نور خلک چې دا تجارتي سندرې وایي تر هغه د سندرو څه فرق لري؟
نو زه تا ته د کمپوز خبره وکړه او دا چې جوړه یې درته دا یعنی تا ته دا کار جرمنان کوي یا خپل افغانان؟
نه افغانان کوي، چې البته په جرمني کې ژوند کوي. مونتا یو مثال په شمال کې ژوند کوي، یو په جنوب کې ژوند کوي، یو د جرمني په مختلفو شهرو کې ژوند کوي. منګم زه نسم کولی چې همیشه آمادګي ورته ونیسم، په ډېر مشکل یې یوازې د سندره زه کولی سم چې جوړه کړم.
تر اوسه به دې څومره سندرې ویلې؟
تر اوسه پر زما خپل شخصي سندرې چې دي تقریبا لس سندرې مې ویلې، چې زه یو څو کال پخوا تللی وم پاکستان ته، هلته مې سندرې جوړې کړې، ډېر سندرې مې هلته جوړې کړې، او یو څو سندرې مې اوس نوي جوړې کړې دي په جرمني کې.
او افغانستان کې د خو تر اوسه کوم کنسرت څه نه دی کړی؟ چې افغانستان ته تللی اوسي؟
افغانستان ته تللی یم، یو انټرویو مې درلوده په آریانا تلویزیون کې. بدبختانه زه دلته ژوند کوم، دلته کار کوم، زه همیشه نسم کولی چې صرف او صرف خپل هغه وخت موسیقي ته ورکړم.
ستا هیله څه ده چې راتلونکي کې څه وکړی شي؟ یعنی هر څوک په خپل ژوند کې چې کله په یو لاره کې قدم دی، ځان ته یو هدف دی او وایي چې زه به هغه هدف ته رسیږم. ستا هدف څه دی د موسیقۍ نه چې ته به څه وکړې، څه به وکړی شي؟
زما مینه او ارزو دغه ده تر هغه وخته پورې چې زه ژوندی یم انشاءالله تعالی، زه غواړم چې موسیقي زده کړم، د موسیقي علم زده کړم، ځکه چې موسیقي علم یو ډېر غټ دریاب دی او د موسیقي زده کول ډېر مشکل دي. زه غواړم په موسیقي کې ډېر معلومات ترلاسه کړم، مختلفو مملکتو ته سفر وکړم، چې البته هندوستان ته غواړم سفر وکړم، او په موسیقي په لار کې زه معلومات ترلاسه کړم. نو دغه به زما هغه
خپل ارمان ته ورسي. ستا سندرې خو راسره شته، زه وایم ممکنه ده اورېدونکو ته ډېره جالبه وي چې بېږه دې موسیقۍ نه یوازې یو زمزمه دې واورې، ممکنه ده؟
بلې و، زه به کوشش وکړم.
ته وکړې ادمن به ډېر خوند
دغه سندر دغه زمزمه چې ده د شعرې البته د مرحوم حمزه بابا دی، دغه یو هم دی دا سندره چې ګران اوریدونکي کولای سي په یوټیوب کې دا سندره هم واوري. دا دا سندره ده: خدای پاک مشتا برخه د ایمان دا، مشت علم غوار پوها په قرآن دا، مشت علم غوار پوها قرآن دا. خدای پاک، خدای پاک، خدای پاک،
پاکستان کې لوی خوا سخت ګرمي ده او لبل خوا برښنا کم ده. حکومت امر کړی دی چې مامورین دي په دفترونو کې ایر کنډیشن نه چالانه وي. البته نور امرونه هم کړی دي. وشما رشیدی به مو خبر کړي.
په پاکستان کې چې د برښنا سخت کمی دی او ګرمي مخ په زیاتېدو ده، حکومت امر کړی دی چې په حکومتي ادارو کې دي له ایر کنډیشن استفاده نه کیږي او مامورین دي جوراب نه په پښو کوي. د ټلګراف رسپانې له ریپورت سره سم د پاکستان کابینې ټولو حکومتي ادارو ته خبر ورکړی دی چې د برېښنا د کمبود په وجه اجازه نه لري چې له ایر کنډیشن استفاده وکړي. د پاکستان حکومت دولتي ادارو ته په استولي مکتوب کې دا حکم هم کړی دی چې مامورین دي په دفترونو کې چپلکی یا چپلۍ په پښو کوي او بوټونه دي نه استعمالوي. دغه راز امر شوی دی چې مامورین باید جرابې په پښو نه کړي. د مامورینو د جامو په اړه حکم کې راغلی دی چې سپین یا کمرنګه کمیسونه او کمرنګه پتلونونه یا پرتګونه دی اغوندي. دا اجازه نشته چې د تیزو رنګونو جامې واغوندي، ځکه د تیزو رنګونو جامې نسبتا تودې وي. د پاکستان حکومت دغه ناشنا حکم په داسې حالاتو کې کړی دی چې ګرمي په زور کې ده او برېښنا تر بل هر وخت کمه ده. پاکستان خپل اکثره لوی بندونه د شلمې پیړۍ په شپیتمو کلونو کې جوړ کړل. په تیرو څلوېښتو پنځوسو کلونو کې د دغو بندونو کاسې ورو ورو له خټو ډکې شوي او بندونه زاړه شول. د بندونو نه ترمیم لیوی خو او د سندونو د اوبو کمی لبل خو د دې سبب شوی دی چې په دې ملک کې برق کم شي. پاکستان له تیرو څو کلونو راهیسې له کورنیو ناامنیو سره مخ دی او د دې په ځای چې بودیجه په تعمیراتي چارو او د خلکو په سوکالۍ ولګیږي، ډیره برخه یې په پوځي او امنیتي مسایلو لګیږي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
یوا هغه اوریدونکي چې آزادي رادیوي مجله او د هغې حکایتونه اوري، د خوست اوسیدونکي بی بی امینه ده. بی بی امینه نه یوازې حکایتونه اوري بلکې لیکي هم. د خوست په سیمه کې یو مشهور حکایت له سره لیکلی، ترتیب کړی او آزادي رادیوي مجلې ته راستولی دی چې فریده سیفی لولي.
د بوډا یو ژنه زوی و چې په اونۍ کې به دوه درې وارې نیمه شپه پاڅېده، خرې به یې په مخه کړې او له غره څخه به یې لرګي راوړل. د دوی په غرونو کې د څېړیو او نښترو ونې دومره ګڼې وې چې لس ګامه اخوا دې نشو لیدلې. په دې ځنګلونو کې لیوان، زمري او سورلنډان هم اوسېدل. بیزوګانې خو پکې دومره ډېرې وې چې په هره ونه کې به یو دوه ناستې وې. کله کله به بیزوګانو په سړي باندې د نښترو د پرګیو وارونه هم کول او په خپله به یې ورته خندلې. د هر قام خپل غرو او بغره کې د هر خیل سیمه معلومه و چې څوک به د کوم ځای لرګي وهلې شي. د قوم مشرانو په لاندې لرګي ناغې خوا چې څوک به نه وهي. په خواخو وچ خاخونه په اسانۍ سره پیدا کیدل. خو اوس د غره په ټیټو ځایونو کې وچې څنګه خلاصې شوې وي. خلک مجبور و چې پورته پسې وخیږي او د ځنګل منځ ورننوځي. نو هر وخت به دوه درې ملګري سره یو ځای کیدل او په ګډه بغره ته تلل. یو ورځ د سهار په خړه کې د مولا له اذان سره یوځې جنې بیرته کور ته راغې. پلاری په انګړ کې پروت و، سره راپورته کړ. ورته ویل غره ته نه لاړې؟ زوی ویل نه دادا، څوک مې پیدا نه کړل چې را سره لاړ شي. دادا پوښتنه وکړه هیڅوک پیدا نه شو؟ جنې ځواب ورکړ نه. پلاری ویل ګوره، زه چې جنې وم په ځنګل کې مې یو ملګری و، مجبور نومېده. کوم وخت چې به یوازې وم، خ پریمانه لرګي به مې ووهل، بیا به مې مجبور ته غږ کړ چې خری را سره بار کړي. هغه به اوس هم هلته وي. ما ځې نومې واخله، په خپله به ځان در ورسوي. ژڼې اودس وکړ او روان شو. د اوبو په تکې په ملا پورې وتاړه، نیمه ډوډۍ او یوه چکه ګوړه یې په دسمال کې تاو کړه او د خره په کته کې واچوله. خرې په مخه کړې. د غره نیمایي لاره یې چې ووهله، جوبټۍ پر مځکه واچوله او لمونځ یې وکړ. لمر تازه د ونو په څوکو لګېدلی و چې ژڼې ځنګل ته ورسېده. د غره په بیخ کې خرې چینې ته ودرولې. دی د چینې خولې ته ورغی، خولۍ یې وایسته. په رڼو اوبو کې یې وړو وړو ماهیانو ته وکتل چې د اوبو په تل کې د خویو تیږو په منځ کې ښکته پورته خوییدل. مخلاص یې تازه کړ، د پتکی اوبه یې خالی کړې او بیرته یې د چینې له خوږو اوبو راډک کړ. خرو له چینې په راوتلي لښتې کې وربوزونه وردننه ایستلي وو. ښایسته ځنډې اوبه وڅښلې. ژڼې بیا خرې روانې کړې. د ځنګل په منځ کې پورته خوا روان شو. خرې په ونو پورې وتړلې. تیره تبرګی یې راواخیست او د وچو خاخونو په وهلو یې پیل وکړ. ښه درانه درانه بارونه یې وتړل. کار یې چې خلاص شو، وچه ډوډۍ او ګوړه یې مخې ته کېښوده او په اوبو پورې وخوړه. بیا نو راپاسېد. لاسونه یې له خولې سره ونیول او په زوره یې نارې کړې،
مجبورو مجبورو وا مجبورو
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 وا مجبورو
وا مجبورو
مجبورو.
چای ځواب ورنه.
وا مجبورو.
دا ور یې مخ بلې خواته ونیو او تر لومړي ځل یې لا په لوړ آواز چغه کړه، مجبوره مجبوره و مجبوره. بیرته یې خپل غږ واورید. په غره کې انګازې کولې. پتکه یې راواخیست، یو غړپ اوبه یې تېرې کړې، لویه سا یې واخیسته او بیا یې څومره چې توان و هماغومره یې په زوره د مجبور نوم واخیست. خو خبره هماغه وه، بله چاره نه وه. خپله مجبور شو چې درانه بارونه په یوازې سر په خرو باندې بار کړي. ډک ترنګنونه یې قرار قرار وسه کول او د یوې ډبرې سر ته یې پورته کړل. بیا یې خرې راوستلې،
د تیګ لاندې ودرولې. په قرار یې یو ترنګن په یوې خری بار کړ، بیا بل او پسې دریم ترنګن بار کړ. کورته چې ورسید لمر په اسمان کې نیغ ولاړ و. پلار یې مخې ته ور ووت، بارونه یې ورسره راښکته کړل. ژڼی چې ډېر ستړی و پلار ته یې په غوسه وویل،
نن دې د څو کسانو کار په یوازې سره باندې وکړ.
پلار یې وویل، ولې مجبور دې پیدا نه کړ؟ ژڼی د تندې خوله وچه کړه، ویویل،
نه بابا، مجبور چیرته و؟ په چغو چغو مې مری ورپسې وڅیرله، خو د مجبور پته ونه لګېده.
نو آخر دې څنګه وکړل؟
مجبور شوم چې خری په یوازې سر بار کړم.
ما خو همدغه مجبور در خوویلی و، که دې له بل چاته مه پرې شوه، ډېر لوی کارونه به په یوازې سر وکړي.
د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د دیونې د بحث لپاره مو د امریکا د متحدو ایالاتونو د استقلال د مبارزې لیډر او دغه هیواد لومړنی ولسمشر جارج واشنگتن غوره کړی دی. خو مخکې تر دې چې په جارج واشنگتن خبرې وشي، استاد منلی د امریکا په لویه وچه او په دغه لویه وچه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو په نوم د یو ملک تر جوړېدو د مخه حالاتو باندې رڼا اچوي.
د امریکا بر اعظم تقریبا 250 میلیونه کاله پخوا د اروپا او د افریقا نه جدا شوی دی، مګر انساني تاریخ یې تر هغه ځایه پورې چې اوسنیو موندنو څرګنده کړې ده 50,000 کاله یا تر هغې یو څه زیات دی. داسې معلومیږي چې د امریکا خلک په هغه وخت کې چې یخبندان وو اروپا کې د فرانسې تر پولو پورې یخونه وو، نو د بیرنګ د لارې امریکا ته تللی دي. بیا وروسته څو دورې مهاجرتونه شوي دي.
استاد ملک، اوس تر د 10,000 کاله پخوا پورې له په دنیا کې وایي یخونه بیخي ډېر وو. دغه یخبندان اثر دی همدغه
اثر دی. کله چې په 1492 کې کریستف کولام امریکا ته ورسېده، او زموږ په ادبیاتو کې یا د معاصر تاریخ په وینا په ټوله دنیا کې دا خبره کیږي چې امریکا کشف شوه، نو امریکا کشف شوې ډېره پخوا وه. اروپایانو امریکا په 1492 کې وموندله، او د امریکا تاریخ د دوی په نظر د همدغه وخته پیل کیږي. هغه زوړ تاریخ یې اوس یا هیر دی یا د هیرېدو په حال کې دی. په 1492 کې چې کریستف کولومب د اسپانیې د پاچایانو په ملاتړ هڅه کوله چې د هند دپاره یو نوې لار پیدا کی، دا هغه وخت دی چې اروپا د منځنیو پیړیو نه راوتلې ده، د جهالت د دور نه راوتلې ده، نوي فکرونه پیدا کیږي. دا هغه وخت دی چې د اروپا د عیسوي پاچاهانو قدرت ځپل شوی دی، عثماني ترکیې د دوی مخه نیولې ده، او د ځمکې لارې د هند سره تجارت مشکل دی. په داسې حال کې چې هند د مصالو او د منسوجاتو یوازینی منبع و په اروپا کې، نو په دې خاطر باید چې اروپا د هند لپاره بل لار موندلی وي. او په دغه وخت کې د زاړه عصر تیوریګانې بیرته راژوندی شوي دي، او خلک په دې پوهیږي چې ځمکه کروي ده، او حتما د غرب د لارې هم یوه لار هندوستان ته شته. نو کریستف کولومب پیشنهاد کوي چې دی به د غرب خواته په کشتیو کې حرکت وکړي، او یوه لار به پیدا کړي چې هندوستان ته ورسیږي. او کله چې دی په اول ځمکې ته رسیږي، فکر کوي چې هندوستان ته راورسېده، او د همدې د خاطره د امریکا خلکو ته تر اوسه پورې اندیان وایي.
او الدا یو ملک هم دا د کرکټ کم ډیر مشهور ده، ویسټ انډیز چې ورته وایي، یعنی غربي هند.
نو دا سفر چلته وشو، اروپایانو نوې ځمکه فتح کړلې. دغه اروپایان اسپانویان اول دور کې، اسپانویان او پرتګالیان، او دوی جنوبی امریکا فتح کړه. د دوی د فتح سره امریکا ته هم عیسوي مذهب ورغی، هم ورته داسې ناشنا مریضۍ ورغلل چې په هغې ځای کې نه وي. او په ډیره کمه موده کې تقریبا 93% د امریکا اصلي اوسیدونکي د مریضیو له امله او د جنګونو له امله له منځه ولاړل. د اسپانویانو او د پرتګالیانو غوښتنه دا وه چې طلا راوړي، نو هغو ځینو سره یې علاقه لرله چې هلته طلاګانې موجودې وي، یا په جوړ شوي شکل د ګڼو په شکل او د نور وسایلو په شکل او یا په طبیعي شکل. په همدغه وخت کې فرانسویانو هم د امریکا سره علاقه ونیوله، او په 1540 کال کې فرانسویان هم په شمالي امریکا کې، په منځنۍ امریکا کې، د شمالي امریکا او د منځنۍ امریکا ترمنځ د مکسیکو ګلف چې دی په دغه ځای کې میشت شول. لومړی انګریزان همدغه وخت کې د شمالي اتلانتیک څنډو ته ورغلل، او په دې وخت کې د اوسنۍ هالنډ چې دی، اوسنۍ هالنډ، بلژیک او د فرانسې د شمال برخه، دا د اسپانیې د پاچایانو تر ولکې لاندې وه. دې خلکو خپل ازادي واخیستله او جمهوریت جوړ کړ، او دوی هم هڅه وکړه چې په نوې دنیا کې په امریکا کې ځان ته د پخې ځای پیدا کړي، او د ګرینلاند سیمه دوی لاندې کړلې. روسیه هم به برخه پاتې نشوه، د الاسکا سیمه روسیه ونیوله. نو دا د امریکا لومړنی نیون کې دي چې د 14مې پیړۍ په دوران کې امریکا ته تللی دي. بل جالبه خبره دا ده چې کریستوف کولمب فکر کاوه چې د هند ته تللی دی، او په همدې باور کې و. د هغه نه څو کاله وروسته یو بل ایټالوی سیاح و چې هغه په دې پوه شو چې دغه یو نوی براعظم دی. هغه سړی امریګو و پوچی نومېده، او د همدې عمله یو مارتین والسیمیلر په نامه باندې یو نقشه جوړونکی چې کله د دنیا نقشه جوړه کړه او امریکا یې پکې رسم کړله، نو د امریکا دپاره یې د امریګو و پوچی په نامه باندې د امریکا نوم کې خدا. د امریکا د نیولو اهداف بیلابیل و. اسپانیې موږ مخکې ویل چې هڅه کوله چې سره زر لاسته راوړي. فرانسویانو هڅه کوله چې د مایانو د ښکار دپاره یو ځای پیدا کړي، او له بل لوري دوی د عیسوي مذهب د خپرولو دپاره هم کار کاوه. انګریزانو چې په دغه وخت کې د اسپانیې سره دښمني وه، د امریکا نه د یو ستراتیژیک موقعیت په حیث باندې استفاده کول غوښتل، نو هغوی شمالي امریکا ونیوله. په شمالي امریکا کې په دغه وخت د امریکا متحده ایالات دي، هغه بومي خلک چې اوسېدل د 1.5 نه تر 2 میلیونه پورې وو، چې ډېر زر دوی هم له منځه ولاړل او ډېر کمې پاتې شول. د راکي غرونو نه شرق ته د شین قبیلې پرتې وې، د کراوس قبیله وه، د سیوکس قبیله وه، د هیرون قبیله وه، د ایروکی قبیله وه، او د چیروکی قبیله وه، او کریکس وو. فرانسویان لومړی په 1543 کې دلته راغلل، د مذهبي تبلیغ کوونکو په بڼه او د مایګیرانو په بڼه، او بل دوی د کیبک د خلکو سره د پوستکو تجارت شروع کړ
چې اوس په کاناډا کې ویاله ده.
انګریزانو په د لومړی الیزابت په وخت کې د 1515 د 1603 پورې د امریکانو وغوښتل چې د یو ستراتیژیک موقعیت په حیث باندې استفاده وکړي.
د شیکسپیر په زمانه کې
نو اول چې څوک دلته راغلل، هغه خلکو چې د پاچا نه یې بدوړل. په همدغه وخت کې په 1648 کې کرامول د انګلستان لومړی جمهوریت جوړوي. نو کله چې جمهوریت جوړیږي، د پاچا پلویان امریکا ته تختی، او بیا چې جمهوریت ړنګیږي او پاچا بیرته شروع کیږي، نو بیرته بیا جمهوریت وختون کې امریکا ته ځي.
او کدا خبره ده چې امریکا خو خیر د دوی قواو د جنو مقاصد په خاطر اشغال کړه، یا یو څه اشغال کړه په بل کې، ورسره چې خلک ورځي، یو لوی برخه یې هغه اروپایان ورځي چې په خپل وطن کې ناراضه دي، مشکلات لري، یا اقتصادي مشکلات، یا مذهبي مشکلات، یا سیاسي مشکلات، یا ممکن کوم جرم مرو میکړی. یعنی د اروپایي ټولنې هغه ناراضه قشر عمدتاً ځي، داسې ویلی سو
د اروپایي ټولنې ناراضه قشر ورزي، او له بلې خوا کله چې حکومتونه غواړي چې په یو ځای کې پخې ټینګې کړي، نو جبرن هغه خلک لیږي چې په خپله ټولنه کې ځای نه مومي، غلا او داړه باران او دا خلک هم هلته تبیدوي. نو په دغه وخت کې په 13مه پیړۍ کې انگریزی استعمار په نیو انگلند کې، په مریلند او ویرجینیا کې، او په نیویارک، نیوجرسی او د دلاویر پنسلوانیا کې،
یعنی په هغو سیمو کې چې اوس متحده ایالات،
دغه سیمو کې چې اوس متحده ایالات دي، مګر د متحده ایالاتو یوه برخه په دغه ځای کې میشت شول،
شرقي برخه کې،
شرقي برخه کې. او د دوی نه دوره دور فرانسویان او انډیان پراته وو، او فرانسویان او انډیان ترمنځ د همکارۍ تړونونه موجود وو، تجارت موجود و.
لاندیانو نه مطلب هغه دی امریکا
د امریکا بومی خلک دي
چې موږ ورته سرخ پوست هم وایو، سرخ پوست.
نو په دغه وخت کې انګریزان یا انګریزي یو اصله خلک چې دلته راغلي دي، هغه کې یو څه د هالنډ او د دې سیمو خلک دا 1.5 میلیون نفر دي، فرانسویان 6000 نفر دي، او شاوخوا ته هغه اصلي بومي اوسیدونکي پراته دي. نو د انګریزي ډلې چې دلته میشته شوي دي، دوی کوشش کوي چې خپله ساحه پراخه کړي. دوی مثلا دیقانان دي، کروندګر دي، انډیان یا بومي خلک کوچیان دي. کوچیان پراخو شوګان ته ضرورت لري، کروندګر مسونو کروندو ته ضرورت لري. نو د دوی ترمنځ تصادمات ډیریږي. هلته فرانسویانو سره هم سیاسي جنگ دی. نو دغه دوره د
کشمکش دوران دی،
د کشمکش دوران دی او د پراختیا دوران دی. د بل لوري په انګلستان کې یو تحول راځي چې د جنگونو لامل د انګلستان خزانه تشه شوې ده، او د انګلستان حکومت کوشش کوي چې په ټولو انګلیزانو باندې پیسې ماتې کړي او ټکسونه پرې ولګوي. د امریکا اوسیدونکي په دې عقیده دي چې زمونږ نه پښتنه نه وشو جنگ ته نه وځو، کنه نه وځو، نو اوس ولې د جنگ توان مونږ ورکو؟ د دې ټکسونو په مقابل کې مقاومت شروع کیږي.
یعنی که څه هم انګریزان دي،
انګریزان دي،
چون یو بل جغرافیه ته تللي دي، ورو ورو دي یو بل هویت احساس کوي،
یو بل هویت احساس کوي، ازادي احساس کوي. دوی لکه چې مخکې مو ویل ناراضه خلک دي، نو د ډیر خاص د انګریزي حکومت تابعداري ته تمایل نه لري، او د مالیاتو فشار چې پر راځي دا ورته غیر عادلانه ښکاري. نو د دې په مقابل کې ودرېږي، او بالاخره کوشش کوي چې خپل استقلال واخلي. د استقلال په خستلو کې له دوی سره طبعا بیا فرانسویان هم مرسته کوي، ځکه چې فرانسویان د انګلستان سره
مخالف دي. د امریکا د متحدو ایالتونو د جوړېدو د بهیر او د متحدو ایالتونو د لومړي ولسمشر جارج واشنگتن د ژوند په باره کې به په راتلونکي اونۍ کې خبرې واورئ. اوس اجازه غواړو، پیسې توسئ.
تر اوو ورځې په اونۍ کې ازادي راډیو.